د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشاله یم چې ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوست. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمان ورونو كشتني مؤخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
دینه مننه محترم مفتی صاحب، کوم خوش ویرا به سود اړین کولور.
مهرباني وکي قاری صاحب.
جزاكم الله. بله،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم را وښه صاحب، کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
محمد سید سره د پندنار يم، د محترم مولوی صاحب سم یو شریف شتنه.
مهرباني بخ محمد صاحب، شریف شتنه مطرح کی.
السلام
علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د بخ محمد ورور پښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا نور تاسو شریح جواب ووایاست.
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دوه خبرې په ذهن کې وساته. لومړی خبره دا چې عشر د امامت په مزدوري کې ورکول دا جائز نه دی، پر دې باندې د ټولو علماو اتفاق. عشر او زکات دا به بدون عوض چاته ورکول کیږي. هیڅوک هیڅ عالم په دې کې اختلاف نه کوي چ امامت کچا په مزدوری باندې کاوی او عشر په دغه مزدوری کې ورکی دا نه دی جایز. پدې کې خبره راست، ایوه خبره ده. دوهمه خبره ده چې اختلاف په دې ځای کې دی چې د زموش په صحراو کې چې کوم مولوی صاحبان امامتونه کوي، علما وایي چې دغه امامتونه چې د مولوی صاحبان کوي وای دا بدون عوض کې دا مولوی صاحبان د الله په خاطر او د خدای د پاره وجه خلقو تل منځونه ورکی، خلک د خدای د پاره د زکات ورکی. دا سینه دی چې دا امامت دی او غوته ورکی او دا ورته وای چې تاسو مشته په مزدوری کې عشر راکې. اوس کداغه ادعا رشته سی نو بیا خو جایز دی. او کچیر دا سینه وي چې پرسک کده یو مولوی صاحب دا یقین سي چې دا خلک ماته عشر نه راکې، بیا پر کال منځونه ورکی. او کچیر دا خلکو دا یقین سي چې مولوی صاحب مشته منځونه نه راکې، نو بیا به خلک زکات ورکي؟ چې هر څونه ښه عالم ورسي د بل مشت ته ورسي د دې خپل عشر شلمه برخه لانه ورکي، چې یو خوروار زکات اکیږي پنځه منه لانه ورکي او خپل مشت موري صاحب ته هر څونه ورکي. نو بعضو علما دا وایي چې المعروف کالمشروط، وایي دا خو معلومه خبره ده چې موري صاحب ته دا یقین راسي چې ماته شی نه رسیږي، کال خو څه کوي، میاشت خو څه کوي، هفته له لمنځونه نه ورکي، او د خلکو کدا یقین راسي چې موري صاحب مشتر منځونه نه راکي، خپل د عشر شلمه کوټه لانه ورکي. نو کرشته داسې و نو بیا خو نه دی روا. تاسو وګورئ خپله دا قضاوت وکړي چې دغه موري صاحبان کرشته بدون پیسې که هغه زکات ورکي کې ورنه کې دی خامخا دغه امامت کوي، او هغه خلک هم داسې ښه خلک که دی لمنځونه ورکي کې ورنه کې که میاشت للی که دوې تللی که درې تللی، خلک نه ورته وایي چې موري صاحب ته چیرې تللی وې، که شپږ میاشت لمنځونه ورنه کې که هفته ورنه کې خلک د زکات ورکي د الله په خاطر. که داسې وه نو خو روا دی، او که داسې نه وه چې مولوی صاحب هفته نه یې تللي، خلک سترګې غچې غچې ورباندې کوي چیرې وې مولوی صاحب، موږ په کلي کې مړی سو، جنازه وو، ضرورت وو، د مسلو پوښتنې مې ویل، لمنځونه مې بې جماعته وه، دا ته څنګه ملایې؟ او که دا رقم خبرې پسې شروع وې، یا مولوی صاحب بیخي چې هغو زکات نه ورکولی، پر زکات یې ارزونه سره کوله، دعوې سره کولې، مرکې سره کولې، دا خو سمه ده، مزدوري ده، په مزدوري کې بیا عشر ورکول جایز دی. مسائل التمیز صفحه 168 مسائل تمیز چې په بدر الفتاوا باندې مشهور ده. 1/3 صفحه کې د طالبانو په حکومت کې تفصیلی خبره په دغه فتاوا کې شوې ده. دار الافتاء ده. هكذا تبين الحقائق جل اول صفحه 252. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اولدون كده. بله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی خپل نوم را وښایست. محمد سلیم صاحب د دریمې نایې څخه شر اغلاس خلاصون لار خبرونه ده. خپل شری پښتن نو مطرح کی لښ په لوړ اواز خبره وکي ځکه اواز مو ډیر ښکته دی.
دا خلیرا کې څه څه ورکوم ډېر ثواب لري چې مشکل ته ورکوم. یو مسجد یو مدرسې
محمد سلیم صاحب ستاسو شریف پښتنه واورېدل. ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د محمد سلیم ورور پښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که جواب ورته وایاست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې اول خو ته کوشش وکړه په کم ځای کې چې احتیاج زیات و هلته د خپل صدقه وکړه. هر ځای چې احتیاج زیات وي دا په هغه ځای کې صدقه کول زیات ثواب لري. او که دقیق ندر ته معلومېدل نو بیا کوشش وکړه مال په داسې ځای کې مصرف کړه چې هغه صدقه اجاریه وي چې تر وفات وروسته هم روانه صدقه او ثوابونه یې در روان وي. یعنی دا چې صدقه دې وکړه ثواب یې درکول سو هغسې نه وي. هره ورځ نوی نوی ثواب راځي. لکه یو سړی چې د اوبو برمه وکاږي څومره انسانان چې د دې اوبو سې استفاده کوي راغه مهاله به ثواب پکښې شریک لار جوړ کی مسجد جوادان کی د مسجد ته استعمال سامان راوړي په مدرسه کې کار وکي یو کتاب چاپیږي په هغه کې کومک وکي پل جوړ کی. دا که د عام المنفعه کارونه دي صدقه جاریه ده. یو ویالی اگر روانه کی نو دغه سي صدقه جاریه د دې ثواب بیا زیات دي. دا یو صدقه نه ده تر څو چې دا کار ودانې تا ته به ثواب راځي. یو حدیث چ مسلم ترمذی نسائی درو واړو را نقل کړی دی د حدیث الفاظ داسې دي. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه اشياء: من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. مسلم شریف رقم د حدیث 1401. ترمذی رقم د حدیث 1401. نسائی رقم د حدیث 3015. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای کله چې انسان وفات سی نو ټول اعمال یې قطع سی یوازې د دروشانو ثواب جاری. یو صدقه جاریه لکه یادونه چې مې وکړل او یو هغه علم چې په هغه باندې نه په اخسل کیږي. یو چا کتاب چاپ کړی دی، یو چا خلکو ته لمونځ ورزده کړی دی، دین یې ورزده کړی دی او معلومات ای ورکړی دی، هغه بیا نور ته شی سلسله پر سلسله روان وي. دا یو صدقه جاریه ده. یا یو صالح اولاد چې د چا پات سی هغه نیت اعمال کی عبادت کی دعای ورته کی د جه ثواب هم روان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو. بله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهربانی خپل نوم را وښایست او لږ په لوړ اواز خبرې وکړي. مهربانی خلاصون لار خبرونه ده. شریف پښتون نو مطرح کی
دا پښتون دا صاحب ستو دا تاجد من سړی کی دغه دا نیا چې کم نیا تړي دا ستو دنیا تړي د کرشنی نیا تړي د مخانیا تړي کم نیا تړي.
محترم مفتی صاحب تاسو د محمد ورور پښتون نو اوریدل. مهربانی وکړئ کله تاسو نو ته جواب وایس.
دا دا ورور د پښتون په جواب کې باید وایم چې د تهاجد لمونځ نپلی لمونځ دی. ار نپلی لمونځ په هغه کې دا لازمي نه ده چې ته خامخات تعداد رکاتو یاد کې یا وخت یاد کې. په فرضو کې لازمي ده چې هم په تعداد رکاتو یاد هم بیا وخت یاد. او ار نپلی لمونځ هغه کده تهاجد وي، کده اشراق وي، کده چاشت وي، ک نور نپلو نه وي چې ته یې کې چې ما ځینت لمانځه وکې ک نه وخت یاد کې او نه تعداد رکاتو یاد کې. بس کې پر دوه رکعاته سلام وګرځوي، کې پر څلور رکعاته وګرځوي او د شپې کولای شي اته رکعات هم پیوڼت وکړي سید. خو بیا هم کته د شوه زحت ته پاره غواړي نو داسې وایي چې نیت مې د زړه د اخلاص لمونځ کوم دوه رکعاته یا څلور رکعاته یا اته رکعات. د شپې ګوره اته رکعات پیوڼت کیږي، د ورځې نه. څلو رکعت نفل په جازر وخت خاص د تعال در مخمدي پر لوري د کعبه شریف الله اکبر العنايه لك وقوله ثم ان كانت الصلاه نفلا بيان كيفيه النيه وذلك لان الصلاه التي يدخل فيها اما ان تكون فرضا او غيره والثاني يكفي فيه مطلق النيه نفلا كانت او سنه في الصحيح لان النيه في النفل للتمييز عن العاده وهو يحصل بمطلق النيه العنايه جل اول سبحاد وسوشب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب خورکی مپشتنه کړی ده وای کچی دی شزه په میشتنی مریضی باندې اختوی نو د شپې د خو آیت الکرسی ویلای سی او کنه
دا دغه پښتنې په جواب کې به دعایم هغه شزه چې په میاشتنۍ ناروغۍ کې وي د قرآن عظیم شان تلاوت نه دی ورته جایز نه دغه څه شزه ته جایز دی چې په میاشتنۍ ناروغۍ کې وي نه جنوب ته جایز دی نه هغه شزه ته جایز دی چې هغه په نفاس کې وي یعنی اولاد یې زیږېدلی وي تر څو چې هغه نه جوړې وي البنايه لك وليس للحائط والجنب والنفساء قراءه القران البنايه جل اول صفحه 1400 دار الكتب العلميه بيروت لبنان خدا خبر دي يادوي كيو چوك يو حائزه شذا يو شي ذكر بقصد باندي واي تلاوت فنيت انواي بيجايس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زمرور جانان پښتنه کړی ده د پښتنه په دې ډول د وای کچيري محترم مفتي صاحب ته او دا صحیح طریقه په تفصیل سره راوشي مصوبي
دا د پښتنه په جواب کې باید وایم چې د او دا سه د پاره فرزونه دي د ساده سه د پاره سنتونه دي د او دا سه د پاره مستحبات یو څوک کدا او دا سه فرزونه په صحیح ډول باندې و پیژني او هغه فرزونه په او دا سه کې ادا کی عملی کی سنتونه ای عملیک مستحبات ای عملیک بس داغه د او داسه تر ټولو ښه طریقه که زه په لندو ټکو کې ځینې شیان را یاد کم چې کله څوک د او داسه اراده وکي نو اول ځندي استنجا وی تر استنجا وهلو وروسته دی پر یو لوړ ځای باندې کښینی چې د اوبو څاڅکی نه ورته راغورځ او بیا بل لاسونه تر بندو پورې درې واره پریولي بیا په خلو باندې درې واره اوبه وګرځي په خلو باندې چې اوبه ګرځي نو داسې به وکي په لاس کې چې اوبه راواخیستلې خولې ته به یې واچي یو وار به یې رسته اړخته بوزي بیا به یې دا د خولې په فشار باندې بیا رسته اړخته بوزي بیا به یې چپه اړخته بوزي او بیا به یې توکي او په پزه باندې هم چې اوبه ګرځي جلا اوبه به را اخلي پزې ته به یې اچي چې ښه پای ته ولاړه ده او بیا به مخ درې ځلې پریولي او مخ چې کله مینځي د تندي د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا تر ځینې پورې دا غوښ د وی نورمې څخه تر بلې نورمې پورې درې وار او بیا به لاسونه مینځي ته څنګلو سره درې درې وارې پر ار لاس به درې وار اوبه به وي او بیا به د سر مسکی ټوله سر په مسکی رانغاړي هغه دا چې دا درې ګوتی دواړه لاسونه چلاند کړل دا درې ګوتی چې داغه پاربیک شي خون سره او بون سره او استا یا دا کوشنی ګوته د کوشنی ګوتی څنګه ته او د مابین ګوته دا به جلا کی درې مو مشلی او دا بټه ګوته وو داغه د شهادت ګوته چې په عربی کې شورت سبابا او ابهامه وای د دې ګوتې په چلاک بیا چلاسونه لاندې کړ د تنجې څخه بداسي مسه شروع کی پای ته چولاړې د افا څخه به برته پر د طرفینو باندې ته سر راکش کی د دې خاصه چیزې په دادرو ګوته به مسه کی دا خاصه چرایې په نورو دوه ګوته به مسه کی او بیا به شه درې واری پریولي بس هم دا د اساسې طریقه ده العنايه لك قال وسنن الطهاره غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء الى العنايه جل اول صفحه شل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب جبل اريدون كده بله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مهرباني خپل نمبر او شایس او د کوم ځای سره په تماس کې است
ما جل سمد شړیول سوري پښمن
اجاب الصمد صاحب د جړی څخه در تر اغلاس و یو خلاصون در خبرونه ده مهرباني وکي خپل شریف څخه نو مطرح کی
د مفتي صاحب څخه ما دا پښتنه ده چې وسړی خپل لري وټ کړی او هغه مسكينې زکات ور کولای شي کینې سي ور کولای او زوم ته ور کولای شي ور کولای
شي په کې وته ور کولای شي تاسو پښتنه و رسول صاحب محترم مفتي صاحب تاسو
د عبدالسامد ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړي که لطفا د دې پښتنې ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې لور ته زکات ورکول نه دي جایز که څه مسکینه وي، خو زوم ته زکات ورکول جایز. شامی دوهم جل صفحه 346، بحر دوهم جل صفحه 212، بدایع جل دوهم صفحه 340. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راجو بل اوریدونکو ته. بله، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ سیف الرحمن صاحب د نایدو څخه درته ښه راغلاست وایو. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ او لږ په لوړ اواز خبرې وکړئ. اواز مو ډېر ټیټ دی. جزاکم الله سیف الرحمن صاحب، تاسو څخه ډېره مننه. خدای مو مل. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، زموږ ورور سیف الرحمن پوښتنه کړې وه، وایي که چیرې یو ښځې ته خاوند ووایي چې ته که د قریبانو کره یا کوم بل ځای ته ولاړې د ده بې اجازې، ته داسې یې لکه د ده خور او دی داسې دی لکه ستا ورور، او بیا پر هغه سربیره ښځه ولاړه سي هغه ځای ته د کوم ځای څخه چې خاوند منع کړی وي، نو د دوی نکاح څنګه ده؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو سړی و خپلې ښځې ته ووایي که چیرې ته پلانکی ځای ولاړې ته پر ما خور یې، دغه جمله چې څوک وایي دا د خور لفظ عرفن طلاق دی او طلاق باین دی. دا چې د خور لفظ که څه هم په معنا د زهار کېږي، خو چون زموږ خلک زهار نه پیژني او دلته د قهر او د غضب حالت دی، اکرام مقصود نه دی، نه اکرام مقصود دی نه زهار مقصود دی. عرفن طلاق باین دپاره کنایي طلاق چې هغه څخه باین اراده کېږي. نو که چا دغسې خبره کړې وه او ښځه بیا هغه ځای ولاړل، دا سړی به خپله نکاح نه وی کوي. کفایت المفتی جل څلرم صفحه 438. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
محترم مفتی صاحب، خورکی مو پوښتنه کړې ده، وایي په یو کور کې د اولادونو یعنی نارینه او ښځینه اولادونو د تربیت مسؤلیت په دا کور کې د پلار دی او که د مور؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ماشوم تربیت یا د ماشوم حضانت چې په شروع کې ساتنه و پالنه و روزنه ده، دې ته د حضانت حق وایي. دا په ښځو پورې هم تعلق لري، په نارینه و پورې هم تعلق لري، خو اول ښځې حقداره دي، میندې حقداره دي، هغه تر نارینه و رامخکې کیږي. ځکه په ماشومتوب کې ماشوم نرمۍ ته اړتیا لري، مهربانۍ ته اړتیا لري. نو ښځې دا په نرمۍ کې په د زړه په نرموالي کې تر نارینه و زیاتې دي. نو اول په ماشومتوب کې حق د میندو دي چې میندې حضانت او د دې ساتنه د دې تربیت د دې روزنه وکړي. کله چې غټان سول هلته بیا په ماشوم کې شوخي پیدا کیږي، هلته بیا پلار پر ده باندې شق قابو کیږي. حاصل دا چې دا د حضانت حق چې شریعت یې ښیې دي د نارینه دپاره اوه کلنی او د ښځې دپاره بلوغ، په دې وخت کې چې مور ساتنه کوي د پلار مسؤلیت هم د جامع او د نفقې سته، او مور به هم ساتنه کوي، او تر حضانت وروسته بیا یوازې پلار، مور هم ورسره همکاره وي. دا ښه طریقه ده، پر دې باندې الله عز وجل ثواب ورکوي. خو هغه مصارف او نفقه دا پر پلار باندې دي، او که چیرې یوه ښځه ووایي چې زه دا ماشوم ساتنه نه کوم، بیا هم پر پلار باندې دا حق سته، پر مور نسته. او که چیرې مور کی نو سره د دې چا شفقت د مور والی او هغه ثوابونه خو بېله خبره. الموسوعه لك الحضانه تكون للنساء والرجال من المستحقين لها الا ان النساء يقدمن على الرجال لانهن اشفق وارفق وبها اليق واهدى الى تربيه الصغار ثم تصرف الى الرجال لانهم على الحمايه والصيانه واقامه مصالح الصغار اقدر. الموسوعه جل اول لسم صفحه 301، بحوالي بدائع جل تلرم صفحه 103. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، ورور مخان محمد پشتنه کړی ده، دی وی مسخره ملندی او ټوکی وهل په اسلام کې څه حکم لري؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې مسخره کول او په چاپ خند وهل، څوک سپکول، ملندی وهل دا نه دي جایز. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اوست حدیث دی خدا یو ځای دا د پای برخه زوایم. پیغمبر علیه السلام فرمای وای بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مسلم شریف رقم د حدیث 2540. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د سړي د پاره دومره قدر شر بس دی چې د خپل ورور سپکوالی وکي. د مسلمان پر مسلمان باندې دا شی لازمی دی، بلکې دا ورته حرام ده چې ویني ایتو کی مال المنځیوس، سامان المنځیوس. بل حدیث چې شعوب الایمان را نقل کړی دی پر رقم 1155، پیغمبر علیه السلام فرمای سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وای د مسلمان مشکنزل کول د فسق او جنگ ور سره کفر دی. ګوره پیغمبر علیه السلام چې دا هدایت فرمایلی دی، یعنی دا چې دا دومره ستره ګناه ده، اگر چې یو څوک په ګناه کولو خو کافر کیږي نه، خو په ځینو ځایو کې که دا ګناه روا وبولي کافر کیږي، یا ځینو ځایونه د ګناه د ستروالي په وجه باندې. پیغمبر علیه السلام ورته کفر ویلی. بل حدیث چې ابی دردا رضی الله عنه روایت کړی دی او بخاری شریف پر رقم 1315 را نقل کړی دی، مسلم شریف پر رقم 1193 را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمای ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامة من حسن الخلق وان الله یبغض فاحش البدی. ابی دردا رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې د مؤمن مسلمان په ترازو کې ترنیک اخلاق درون شي نسته، او الله تبارک و تعالی د هغه چا څخه بد وړي چې هغه بیا حیا خبرې کی، سپکې خبرې کی، په دې پسخند وه، دې ته شکنځل وکه، او دې ته پوچو پاش ووایه، الله د دې کسانو څخه نفرت کی. او بل دا چې پسخند وهل، ټوکې کول، ملنډې وهل، الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې جهالت ویلی دی. موسی علیه السلام ته چې کله وحي وسولې چې ته خپل قوم ته ووایه چې تاسو که دا قاتل معلومول غواړي نو یو غوا الاله کړي، د هغسې یو ټوټه غوښه را واخلي، پر دې مړې ووهي، مړې به را ژوندۍ شي، خپله به آل ووایي. موسی علیه السلام چې خپل قوم ته دا قصه بیان کړل، قوم چون خپله قاتلان وده دي، نو دا خبره سره ورکوله. نو موسی علیه السلام ته وایي اتتخذونا هزوا، ته زموږ سره مسخره کوې؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، زه په الله پناه غواړم د جهالت څخه. دا خو جهالت دی، جهالت خو زه نه کوم. هلته پسخند او ملندې موسی علیه السلام جهالت یاد کړی دی، الله یې په قرآن عظیم شان کې حکایت را نقل کړی دی. نو د دې شانو څخه ځان ساتل پکار دی او ځان ځینې لرې کول پکار دی. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلم القرآن راديو محترم وعوردونكو زموز دنن ورزي ده خلاصون لاريخ فرونا فهم ديه زي پايت رسيجي تربياتي زي سالي محمد اسلامل ستاسو قدر من حضور تهزريزم تاسو پرلي أولا يزال رب سبارم فات وقت مو بخير.